لس بجه شوه. السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې له امریکا وروسته د ناټو څو نورو غړو هم ژمنه کړې چې خپل پوځي ځواکونه به له افغانستان نه باسي. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم خپروو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اورېدای شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. ناټو وایي د ترکیې، جرمني او ایټالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنی شمیر وساتي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن سه شنبه د زیمبابوې په وړاندې لوبه وکړي. او د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې پرون دوشنبه په 14 کې لس تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. ناټو وایي د ترکیې، جرمني او ایټالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنی شمیر وساتي. ناټو تړون پرون دوشنبه دا خبر اعلان کړی دی. په اروپا کې د ناټو لوی قومندان جنرال فیلیپ برید لوپ رویټرز خبري ایجنس ته ویلي چې یو شمیر غړو هیوادونو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د خپل ګډ پوځي ماموریت د جاري ساتلو ډاډ ورکړی دی. خو جنرال برید لوپ په دې اړه د جزئیاتو له څرګندولو ډډه کړې ده. ناټو اوس په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نږدې 6000 پوځیان لري او د دې ماموریت د پای ته رسېدو نیټه یې نه ده اعلان کړې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه څېړونکي هیئت خپل ریپورت بشپړ او پرون دوشنبه ولسمشر ته د کتنې لپاره وړاندې کړ. د دې هیئت د کار هدف د ملي دفاع وزارت په قراردادونو کې د خریداري له اصولو او قوانینو د سرغړونو او اداري فساد څېړنه وه. د پلاوي مشر حمیدالله فاروقي ازادي راډیو ته وویل
هر کسی که در یو استاد تخطی کرده و
دای وای په دې ریپورت کې د هو و ګړو پاړه قضاوت سوی چې له قانون سرغړونه کړي او د اداري فساد زمينه برابر کړي چې شمیر شایل ډیر شو تر څلويش پورې وي. شاغلی فرق زیات کړی چې ریپورت په د ولسمشر د سفارښتونو او نظرونو تر اوریدو وروسته د مطبوعاتو لاري له خلکو سره شریک کړي. د افغانستان ولسمشر په خبر پاڼه کې د دې ریپورت استاینه کړي او د اداري فساد پر ضد د دولت د عملی مبارزې نشه بللې ده. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو یو قومي مشر په سرای محکمه کې وژلی دی. د جوزجان د امنیت امیر حافظ الله خاشي پرون ازادي راډیو ته وویل د جوزجان د امنیت امیر عبدالحافظ خاشي پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل وسلوال کسانو دا سړی چې اویا کلن وو د شبرغان او مزار شریف پر لار نیولی او بیا په منجګک ولسوالۍ کې تیربارن کړی دی. شاغلی خاشي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا سړی محمد امین نومیږي او د وسلوالو د هغه زوی هم تښتولی وو. د خاشي پوینا وسلوال طالبانو دا سړی ځکه وژلی دی چې د کورنۍ یو غړی د سیمه ییزو پاڅون کوونکو غړی وو. خو وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د لوګر امنیه قومندان وایي د دې ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ترسره سو عملیات پر مهال تر شلو وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. ملپاسوال داوود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیات پر مهال د وسلوالو طالبانو 15 موټر او یوه دهشکه هم له منځه وړل شوی ده.
پرون سهار وختي زموږ ګډ عملیات یعنی د اردو ملي او پولیس ملي ګډ عملیات په استقامت د ولسوالۍ خروار شروع شو. یو مل دا شکې د دشمن لمنځه تللي. البته په هر موټر کې دوی تلفات لري.
شاغلی احمدی د وجل سو او ټپیانو کراش میر ونه شو. احمدی زیاته کړه چې د عملیات د تیر ورځې را په دی خوا پیل سوي چې اوس هم دوام لري. وسلوال طالبانو تر اوسه په دی اړه څه نه دی ویلي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنی اثر په وړاندې په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغاني 50 بوله. یو انګلیسي پوند 98 افغاني 40 بوله. یو یورو 2 افغاني 80 بوله. یو سعودي ریال 10 افغاني. د اماراتو یو درهم 10 افغاني 40 بوله. زر پاکستانی کلدار 1512 افغاني او زر ایرانی تومان 1350 افغاني. بیا هم اشاره غلاست. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر وایي چې د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په سوریې کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجوبیر په ریاض کې په یو خبري غونډه کې وویل ایران په هغه صورت کې د سوریې د بحران په حل کې ونډه لرلی سي چې په سوریې کې لاسوهنې بندې کړي. دی وایي ایران باید له سوریه څخه ووځي، د بشر الاسد رژیم ته د وسلو له ورکولو بند کړي او د حزب الله په څیر سوریه ته استول سوي شه ملیشه باید وباسي. نو بیا کولی سي د سوریه په سوله ییز حل کې ښکیل سي، خو ایران اوس مهال په جګړه کې ښکیل دی او داسې هیواد دی چې په سوریه کې د عربانو قلمرو اشغال کړی. الجوبیر پر ایران ژغ وکړ چې د لبنان، سوریه، عراق، یمن او نور عربي هیوادونو په چارو کې دی لاسوهنه نه کوي. سعودي عربستان چې د بشر الاسد د وسلوال اپوزیسیون ملاتړ کوي، ظاهرا په سوریه کې سرتیری او سلاکاران نه لري. پاکستانی پولیس وایي په کوټه کې پرون دوشنبه په چاودنه کې یو لستنه وژل سول. چاودنه په یوه بس کې سوې ده. د پولیس په وینا د بم په دې چاودنه کې لږ تر لږه شل تنه زخمیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ناټو تړون په تیرو دیرلسو کلونو کې تر ټولو ستر پوځي تمرینونه پیلوي. په دې پوځي تمرین کې به د څه باندې دیرش هیوادونو لږ تر لږه شپږ دېرش زره پوځیان ګډون ولري. د ناټو د عمومي منشي مرستیال پرون دوشنبه وویل چې دا پوځي تړون غواړي څرګنده کړي چې د پوځي جګړې، جنګي تکتیکونو او پروپاګند په وړاندې مبارزه کولای سي. د ناټو دې چارواکي الکساندر روشبود د ایټالیا په سیسلي ښار کې وویل چې دې تړون د سړې جګړې پر مهال هم داسې ستر پوځي حرکت ترسره کړی و او په دې سیمه کې روان وضعیت د هغه مهال په پرتله ډېر بې ثباته دی. د ناټو دا پوځي تمرینونه د چهارشنبې په ورځ په سیسلي کې پیلېږي او د روان کال د نومبر تر میاشتې به دوام ولري. په جرمني کې د پګیډا په نوم د سختریزي غورځنګ پلویانو او مخالفینو پروندو شنبه لارینونه وکړل. پګیډا جرمني ته د کډوالو له ورتګ سره مخالفت لري. د پګیډا ګڼ شمېر پلویان او مخالفین پروند د جرمني په درسدن ښار کې لار او کوڅو ته راوتلي وو. د دې غورځنګ پلویانو پروند د خپل مخکنی لارین کلیزه ولمنځله. پولیس ویلي چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي و، خو د پګیډا د پلویانو او مخالفینو ترمنځ خال نشته سوي دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر د پګیډا حرکت غندلی او پر خلکو یې ژغ کړی چې د پګیډا په ملاتړ په لارینونو کې له ګډونه ډډه وکړي. او د سویس پوز وایي چې وی جنګي جوټ یې د هغې روسي الوتکې په اړه څېړنیز پروازونه کړي چې د دوی هوایي حریم ته ورغلې وه. روسیه تر دې مخکې پر یوې فرانسوي پوځي الوتکې تور لګولی وو چې د دوی الوتکې ته تر خطرناکې اندازې ورنږدې سوې ده. د روسیې په وینا په دې توپولوب الوتکې د دوما مشر سرګی نارشکن او د دې هیواد د پارلمان یو شمېر غړي سویس ته تلل. د خبرونو پای.
زمون غږ له ازادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼو پته ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې د ناتو غړو ترکیه، جرمني او ایتالیا پریکړه کړې چې سرتیری به په اوسنی شمیر په افغانستان کې پاتې کیږي. د ولسی جرګې دوهم رسیال وایي ځینو سیاسي کړیو له روسیې څخه په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د پوځي اقدام غوښتنه کړې.
بعضی افراد د افغانستان په نام باندې یا د منطقې د جنگ په نام باندې بعضې کومکونه جلبول چې هغه د افغانستان د امنیت او د افغانستان د حاکمیت لپاره یو لوی چیلنج او خطر و.
د پاکستان صدر اعظم واشنگتن تروان شوی او ویل کیږي چې د افغانستان موضوع به د خبرو د اجنډا په سر کې وي.
د میانور شریف په دې دوره کې افغانستان د ټولو یو مهم سبجیکټ دی او په دې باندې د امریکای د چارواکو سره ارومرو خبرې کیږي.
نور موضوعات هم لرو. په دوهم نیمای کې د تاند څنګ پونیس پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د موټر د سیټ بیلټ یا ملاوستوي پر اهمیت خبرې کوو.
سرکله مټکر وکنو د سده د ضربې ظلم خشینان بهر واچولم. هم دې ضربې له علت ما اثر او زما د ملا تیر او باز زینم نور لګ لګ خوشی ویو.
دا پروگرام د خځو لپاره د ازادۍ رادیو له ځنګړي پروگرام نیمه نړۍ سره یو ځای د خبرونې په دوهم نیمای کې خبريږي. او ری دو تیر سره وسی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ناتو چارواکي وایي د ترکیه، جرمني او ایتالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنۍ شمیر وساتي. ناتو پرون دا خبر اعلان کړ. له دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هم اعلان کړی و چې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د خپلو ځواکونو پوځي ماموریت دوره به تمدید کړي. رویټر خبری آژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په اروپا کې د ناتو لوی قمندان جنرال فلیپ بریډلوف ویلي چې د ناتو یو شمېر غړو هیوادونو ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به له امریکایي ځواکونو سره خپل ګډ پوځي ماموریت ته دوام ورکوي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 پوځیان لري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د ماموریت موده تمدید کړه. جنرال بریډلوف رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه د عسکرو د شمېر په اړه په بحثونو لګیا دي، خو د سترو غړو هیوادونو د تعهد د دوام په اړه شک نه لري. جنرال بریډلوف ویلي زموږ یو شمېر هغو هیوادونو چې د نورو په پرتله زیات عسکر افغانستان ته استولي، موږ ته ویلي چې د خپلو پوځیانو شمېر به نه کموي. د ناتو د لوړ رتبه چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د دې تړون یو بل لوړ رتبه چارواکی د رویټرز آژانس سره ژغېدلی او ورته ویلي دي چې جرمني، ترکیه او ایټالیا دې ته تیاری څرګنده کړي چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو موجود شمېر به وساتي. د ایتالیا صدر اعظم تیره اونۍ څرګنده کړه چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د خپلو عسکرو ماموریت ته ادامه ورکوي. د ناتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي چې دا پریکړه به عملي شي. ایتالیا د ناتو تر قومنده لاندې لږ تر لږه 180 عسکر افغانستان ته استولي دي. جرمني په دې هیواد کې د ناتو تر قومنده لاندې لږ تر لږه 250 او ترکیه 500 پوځیان لري. په اروپا کې د ناتو لوی قومندان جنرال فلیپ بریډلوف ویلي موږ باید په افغانستان کې د وضعیت د څرنګوالي پر بنا د خپلو پوځیانو د شمیر او راتلونکي په اړه پریکړه وکړو، نه د مهال ویش له مخې. جنرال بریډلوف ویلي چې د ناتو یو شمېر غړو هیوادونو د دې لپاره خپله تیاری څرګنده کړې ده. ناتو په عمومي ډول په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نږدې 6,000 پوځیان لري او د دې ماموریت د پای ته رسېدو نېټه یې نه ده اعلان کړې. په افغانستان کې د غوڅ ماموریت په چوکاټ کې د امریکا په ګډون د ناتو تړون د لږ تر لږه 40 غړو هیوادونو پوځیان خدمت کوي. ټاکل شوی چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران تر روان کال د دسمبر په میاشت کې غونډه وکړي او په افغانستان کې د خپلو پوځیانو تر راتلونکي په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې دوهم راستیال وای په افغان حکومت کې دننه او بهر ځینو کړیو له روسیې څخه په خپل سر د تروریزم پر وړاندې د پوځي اقداماتو او مرستې غوښتنه کړې. محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې ته د سفر پر مهال له روسی چارواکو سره په کتنه کې هغو ته قناعت ورکړ چې هغه هیواد حق نه لري په خپل سر په افغانستان کې پوځي عملیات وکړي. له کابل د احمد رحمت الله افغان پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان وروستي امنیتي وضعیت روسیا سخت اندېښمنه کړې او وضعیت له نږدې څاري، د افغانستان د ولسي جرګې دوی مرستیال وایي چې ځینو افغانانو په خپل سر له روسیې څخه په افغانستان کې د پوځي اقداماتو غوښتنه کړې. محمد نذیر احمدزی چې په دې وروستیو کې روسیې ته سفر درلود وایي چې روسیا باید له افغانستان سره هر ډول پوځي مرستې د افغان حکومت په رسمي غوښتنه وکړي، نه د افرادو په شخصي غوښتنه. ښاغلی احمدزی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل روسیه ورسره منلی چې په خپل سر به په افغانستان کې هوایی او ځمکني عملیات نه کوي.
بعضی افراد هلته له روسانو سره نږدې روابط درلودل او هغوی په د افغانستان په نامه باندې یا د منطقې د جنګ په نامه باندې بعضې کومکونه جلبول یا په همدغه کار کې مصروف اوسي، هغه د افغانستان د امنیت او د افغانستان د حاکمیت لپاره یو لوی چیلنج او خطر و. موږ اوسو کولی سي دوی ته قناعت ورکړو چې نور هر څه کېږي، موږ دلته یو مستقل هیواد یو او موږ خپل امنیتي سکتور لرو. تاسو چې هر څه کوئ باید مستقیما دولت سره وکړئ، نه افرادو سره، چې په دې باندې موږ توافق وسو.
که څه هم محمد نذیر احمدزی په دې د چا نوم وانه خص، خو زیاته کړه چې حکومتي او غیر حکومتي چارواکو د غوښتنه له روسیې څخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لومړی ملستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د ملي شورا یو شمېر غړیو په دې وروستیو کې مسکو ته سفرونه کړي دي. په ځینو راپورونو کې وویل سول چې روسیه هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو ځپلو ته چمتووالی ښودلی، خو افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې وضاحت نه دی ورکړی. اجرای رئیس عبدالله په خپل وروستي خبری کانفرنس کې دومره وویل، هر هیواد چې د تروریزم د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي دوی هرکلی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلی دي چې دا وضعیت د منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم یو ګواښ دی. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د حکومت له چوکاټه پرته په خپل سر له بهرنیو هیوادونو د نظامي مرستو غوښتنه ملي خیانت بولي. جنرال عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې پوځي همکاریو ته په افغانستان کې ذهنیت نه دی برابر او افغان حکومت دې د دې اقدام مخنیوی وکړي.
هر څوک چې شخصي ارتباطات د چا سره نیسي د یو مملکت سره خیانت دی. حتی په بل عبارت باندې حتی کېدی شي چې هغو ته د هغو مملکت دغه نمایندګان وویکی شي. په حقیقت کې د یو مملکت منافع ته ډېر سخته ضربه ده او دویم ذهنیت د افغانانو تر اوسه دې ته آماده نه ده چې د روسیې نه سلا واخلي.
د راپورونو له مخې د افغانستان په شمال کې په یو شمېر پخوانیو قومندانانو باندې ایراني او روسي ډوله وسلې ویشل کېږي، خو تر اوسه خپلواکو سرچینو دا موضوع نه ده تایید کړې. د افغانستان د اساسي قانون او نورو قوانینو له مخې د ولسمشر له امره او ملي شورا له تایید پرته هیڅوک هم حق نه لري چې له بهرنیو هیوادونو څخه د پوځي او نورو مسایلو کې د مرستو غوښتنه وکړي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت د هغه کسان په نښه او خلکو ته په ډاګه کړي چې د حکومت له چوکاټ او ملي ګټو پرته د خپلو شخصي ګټو لپاره له نورو هیوادونو د افغانستان په چارو کې د مداخلې غوښتنه کوي.
ستاسو په نظر آیا روسیه د افغانستان د اوسنۍ جګړې په ختمولو کې مرسته کولی شي؟ آیا روسیه کولی شي چې په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه وکړي؟ دا مبارزه به څومره اغیزمنه وي؟ که په دې اړه کوم نظر تبصره او یا ځانګړی کوم نظر لرئ نو د اس ام اس په 1 شمیره ازادي راډیو ته راستولی شي او په دې وسیله له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. ستاسو اس ام اسونه به د همدې موضوع په اړه د همدې خپرونې په دوام کې ولولو.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د شپه زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. په دې وروستیو کې روسیه د افغانستان په امنیت کې د رول لوبولو لپاره لیوالتیا ښودلې. د روسیه دا اقدام ښایي د دې هیواد له ولسمشر سره مرسته وکړي چې د مسکو نړیوال اهمیت روښانه کړي او همداراز د لویدیز د اغیز مخه ونیسي. څېړونکي وایي په افغانستان کې د مسکو زیات حضور به ښې پایلې ونه لري. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي ملالۍ بشیر اوروي.
د روسیې جنگي الوتکې په سوریا کې هر ورځ هوایي بمباري کوي او دا په منځني ختیځ کې د لویدیځ ډیپلوماټیک او نظامی اغیزمنتیا په مستقیمه توګه ننګوي. دا په داسې حال کې چې مسکو په اوکراین کې د لاسوهنې پر سر د نړیوالو له اعتراضونو سره مخامخ شو. په واشنگتن کې د وډ ورډ ویلسن د محققینو نړیوال مرکز د جنوبی آسیا د څانګې کارکوونکی مایکل کوګلمن وایي په افغانستان کې په لوړه کچه د روسیې حضور به چې په دغه هیواد کې روسیه له شرمونکي مالتي سره مخامخ شوې ده په نړۍ کې د مسکو د رول ثابتولو یوه بله لاره وي. روسیه په نړۍ کې د خپل حیثیت په اړه اندېښنه لري چې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې اغیزمن شوی دی. په کابل کې یوه ښوونکې سلطنت له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپله بیره داسې څرګندوي: له هیڅ وجه باید روسیه افغانستان ته نسي ولاړه. که روسیه په افغانستان کې مداخله وکړي، روسیه او امریکا به له یو بل سره مخامخ شي، افغانستان به په منځ کې بند پاتې شي او ویجاړ به شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په قزاقستان کې د اکتوبر په 14 د یوې سرمشریزې پر مهال د افغانستان امنیتي وضعیت په واقعي ډول سختېدو ته نږدې وباله. د بیلابیلو تروریستي ډلو د تهدید په اړه وویل او له ګاونډي هیوادونو یې وغوښتل چې د دغو تهدیدونو ځواب ته تیار اوسي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو په پوهنځي کې استاد نجیب محمود د افغانستان او روسیې خپل منځي نظامی اړیکو ته په اشاره سره وایي
روسیه اکتشار بزرگه
روسیا له افغانستان سره په نظامی برخه کې تاریخي همکاري لري او دا یو قدرتمند هیواد دی. ګڼ شمیر افغان نظامی مشرانو او متخصصینو په مسکو کې زده کړې کړي او په روسي ټکنالوژي پوهیږي. د اکتوبر په 14 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو له نږدې د افغانستان وضعیت څاري او تیار دی چې د امنیتي تهدیدونو پر وړاندې د کابل د جګړې وړتیاو په اړه مرستو ته دوام ورکړي. د کابل پوهنتون یو محصل بیا په افغانستان کې د روسیې د احتمالي مداخلې په اړه داسې وایي.
درباره روسیې کې بر افغانستان
روسیا وایي چې په دې هیواد کې له اسلامي دولت څخه دریزې ډلې سره جګړه کوي او دا د افغانستان د نیولو یوه پلمه ده. دوی تل غوښتي چې افغانستان تر خپله ولکه لاندې راولي. دا به ښې پایلې ونه لري.
ما میگم کې نتایج خوب نداره.
دا څرګندونه ده چې آیا د افغانستان په اړه د مسکو وروستیو څرګندونو واشنگتن حیران کړی. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر میاشتې په 15 اعلان وکړ چې امریکا به په افغانستان کې سلګونو نور سرتیری پرېږدي. مسکو د کابل توجه هم ځان ته اړولې چې د نظامي مرستې غوښتنه کوي. کابل د جنګي الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو غوښتنه کوي تر څو د طالبانو او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې په ښه توګه جګړه وکړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه څېړونکي پلاوی خپل راپور بشپړ کړ. د دې پلاوی مشر حمید الله فاریقی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی راپور ولسمشر ته د کتنې لپاره استول شوی دی. ښاغلی فاروقی څرګنده کړ چې په راپور کې د خپلو څېړنو پایلې او د ستونزو د حل وړاندیزونه وړاندې کړي دي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه د څېړونکو هیئت مشر وایي هغه کسان به چې د دې وزارت په قراردادونو کې له قانون سرغړونه کړي، اصول یې مات کړي او په اداري فساد کې یې لاس درلود، قضایي ادارو ته معرفي شي. حمید الله فاروقی وویل چې دوی ته څرګنده شوی چې د ځینې قراردادونو په ارتباط له قانون او له اصولو سرغړونې شوي او ځینې مهمو مسئلو ته پام نه دی شوی. د ښاغلي فاروقی په مشرۍ د پلاوی لښتلژه 15 میاشتې د ملي دفاع وزارت د یولسو قراردادونو په اړه څېړنه کړې او په خپل رپورت کې نږدې 40 تنه د قانوني سرغړونو د اصولو د ماتولو او اداري فساد په تور نومول دي. متاسفانه موږ ته څرګنده شوه چې په ملي دفاع وزارت کې په دې اړه موجوده فضا مناسبه نه وه او په ډېرو مواردو کې د خریدارۍ له مقرراتو او د تدارکاتو د قانون د حکم خلاف کار شوی دی. هر څوک چې په دې اړه یې له قانون سرغړونه کړې وي د هیئت له نظره او د قانون له نظره لرې نه دي پاتې شوي او په اړه یې قضاوت شوی دی. ښاغلي فاروقی زیاته کړه چې ولسمشر ته په سپارلي رپورټ کې د ملي دفاع وزارت لپاره د نړیوالې ټولنې د قراردادونو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره ځانګړي وړاندیزونه کړي دي. دا ونه غوښتل چې د رپورټ او د خپل وړاندیزونو نور جزئیات څرګند کړي، خو په عمومي ډول یې یادونه وکړه چې د ملي دفاع وزارت لپاره په نړیوالو قراردادونو کې د اداري فساد سرغړونو او قانون ماتونې په اړه ځانګړي اسناد راغونډ کړي دي. شغلی ولسمشر به له خپلو ټولو مصروفیتونو سره زموږ د رپورټ خلاصه چې په 400 مخونو کې ورته چمتو شوي په خپله مطالعه کړي او خپلې پوښتنې یا نظرونه به راسره مطرح کړي. تر هغه وروسته به بیا زموږ رپورټ د مطبوعاتو له لارې د افغانستان له خلکو سره شریک شي. حمیدالله فاروقی زیاته کړه چې د ملي دفاع وزارت د قراردادونو د څېړنې کار یې په دوو پړاوونو کې بشپړ کړ. سمجد چرنی هدف د قانون د حاکمیت له قانون د احتمالي سرغړونو، اداري فساد او د مالی مرستو ځای کېدو او حکومت ته د ممکنو زیانونو چرلو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه رپورت ساینه کړی او ویلي دي چې تر دقیق مطالعه وروسته به له جوړونکو سره خبري وکړي. د ارګ مطبوعاتي اعلامیه د افغانستان د ولسمشر په حواله وایي دا رپورت څرګندوي چې د اداري فساد پر ضد د افغانستان د دولت مبارزه لفظي نه بلکې عملي ده.
زمون غاګله ازادي رادیو او ریډیو افغانستان د ټولنیزو تحقیقاتو او مطالعاتو مؤسسه وایي هڅه کوي چې د افغانستان د سولې بیارغونې او همدارس په نورو بیلابیلو برخو کې څېړنې وکړي. د دې مؤسسې مسؤلینو پرون د خپلې ټولنې موجودیت اعلان کړ او ویل چې په افغانستان کې د څېړنو برخه ډیره کمزورې ده. له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تحقیقاتو او څېړنو برخه کمزورې ده او ګڼې ستونزې لري، په دې برخه کې د افغانستان د ټولنیزو تحقیقاتو او مطالعاتو موسسې خپل فعالیت پیل کړ. د دې موسسې چارواکي وایي چې د افغانستان اوسنی کړکېچن وضعیت او حکومتولي جدي څېړنو ته اړتیا لري چې تر اوسه په دې برخه کې اقرار نه دی شوی. د افغانستان د ټولنیزو تحقیقاتو او مطالعاتو موسسې رئیس داود ناجی د دوشنبه په ورځ د دې موسسې د موجودیت د اعلان په غونډه کې وویل حکومت دې د تحقیقاتي موسسو نظریې په پام کې ونیسي.
تلاش مو برای است که در کنار دیگر نهادهای تحقیقاتی تلاش بکنیم.
زموږ هڅه دا ده چې له نورو بنسټونو سره په خوا کې داسې تحقیقات وکړو چې دولت دې ته وادار کړو چې په لویو او ملي تصمیمونو کې زموږ تحقیقات ته پام وکړي. حکومت باید د اکاډمیکو بنسټونو ملاتړ وکړي او دا کار به له دولت سره د لوی پروګرامونو په جوړولو کې مرسته وکړي تر څو لوی تېروتنې بیا تکرار نه سي.
هغه زیاته کړه چې د افغانستان اوضاع او مسایل د بشري تاریخ د تر ټولو پیچلو مسایلو له جملې څخه دي چې ډېرې څېړنې او تحقیق ته اړتیا لري. د دې موسسې مسؤلین وایي چې دوی به د سولې د راتګ د بیا رغونې اقتصادي سیستم ښې حکومتوالۍ د امنیت په راتګ او یو شمېر نورو برخو کې پراخې څېړنې وکړي او په خپل وخت به یې نتیجې له حکومت سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر نورې ملي او نړیوالې تحقیقاتي موسسې او بنسټونه څېړنې کوي خو ځینې وخت داسې څېړنې د افغان حکومت له جدي غبرګون سره مخ کېږي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې حکومت باید د تحقیقاتي موسسو د څېړنو نتیجو ته احترام ولري. د سیاسي چارو کارپوه جواد سلطانی چې د افغانستان د ټولنیزو تحقیقاتو او مطالعاتو موسسې په پرانیسته غونډه کې وینا کوله سپارښتنه وکړه چې څېړونکي باید د یو موضوع ټولې خواوې په پام کې نیولو سره څېړنې په بې پرې ډول ترسره کړي.
کله چې د کړکېچ په اړه خبرې کېږي زه فکر کوم زموږ د اکاډمیکې او روښانفکرۍ ټولنې لومړیتوب همدا دی چې د اوسني کړکېچ ماهیت په درست او هر اړخیزه توګه درک او روښانه کړي چې تر اوسه زموږ تحلیل غیر علمي او غیر حرفوي و.
د چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه نامنی ملي سیمه ایز او نړیوال آباد لري چې باید په ټولو برخو کې پراخې څېړنې وسي. دوی سپارښتنه کوي چې د افغانستان د حکومت په ګډون ټولو دولتي سیستمونو باندې له سره څېړنه وسي تر څو هغه تېروتنې چې په تیرو حکومتونو کې تکرار سوي بیا تکرار نه سي.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
د ازادي رادیو خبرونه اوري اوس هم اسد الله لودین د کابل د نننۍ ورځپانو مخکتنه کړي چې تاسو ته وړاندې کیږي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپانو د نور مسایلو ترڅنګ خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د کندوز د سقوط عواملو او د میدان وردګو ولایت امنیتي وضعیت ته ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې وظیفوي غفلت او اطلاعاتي تشه د کندوز د سقوط عامل وو. په مطلب کې کندوز د حکومت لخوا د تللي تحقیقاتي پلاوي خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي طالبانو له مخکې په کندوز ښار باندې د حملې نیت درلود خو استخباراتي مسؤلین نه وو ترې خبر. په مطلب کې کندوز ته د ولسي جرګې د تللي پلاوي له خولې هم ویل شوي چې استخباراتي برخه کې ستونزه د دې لامل شوه چې طالبان کندوز ونیسي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د کندوز په اړه لیکلي چې بې وخته مکافات د غمیزو د تکرار امکان زیاتوي. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز په سقوط کې یوه لویه غوغا رامنځته شوه او د څېړنو له بشپړولو مخکې د خلکو ستایل مناسب نه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي د څېړنو له بشپړېدو مخکې د خلکو مکافات په دې معنا دي چې حقیقت موندونکی پلاوی هیڅ ارزښت نه لري. د ورځپاڼې په باور د کندوز د سقوط لامل د محلي چارواکو او نورو اړوندو مسؤلینو کمزوري وه او اوس د یو شمېر دې کسانو ستایل د کندوز د پیښې تکرار ته زمینه برابروي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د کندوز وضعیت ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د کندوز ښار پر بشري جنایتونو باید پرده وانه چول شي. په سرمقاله کې راغلي چې د حکومت لخوا ټاکل شوی پلاوی باید د څېړنو پر مهال ډیر حساس وي او ټول حقایق په بې پرې ډول پکې راټول کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د میدان وردګو امنیتي وضعیت خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه ولایت ته سلګونه کورني او بهرني وسلوال مخالفین راغلي دي. په سرمقاله کې راغلي چې وسلوال به دا هوډ لري چې د میدان وردګو مرکز ونیسي او دغه راز له هغه ځایه کابل ته ګواښ پېښ کړي. د ورځپاڼې په باور که په میدان وردګو کې طالبان پیاوړي کیږي نو په مستقیمه توګه یې ګواښ کابل ته متوجه کیږي او دولت ته پکار ده چې د میدان وردګو د امنیت ټینګښت ته جدي پام وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد ولی د هلمند ولایت له نهر سراج ولسوالۍ څخه لیکي چې روسیا راغله نو روسان او امریکایان به په افغانستان کې سره مخامخ شي او افغانان به په مینځ کې وځپل شي. محمد ولی هیوادمل له هلمند لیکي روسیا باید پوځي همکاري نه بلکې اقتصادي همکاري وکړي. عبدالحق حقیقي له کندهار لیکي د روس پرتګ سره به ناټو هم بدنام شي. نور علي له کندهار لیکي اشرف غني باید هغه خلک چې پر خپل سر د بل ملک څخه مرستې اخلي مخیونی سی او ملت ته ورو پیژنې. یو بل اوریدون کې چې نومې نه دی اخیستی لیکلي که روسان افغانستان ته راشي نو د افغانستان خلک به زیات جنگ ته دوام ورکړي. عزت الله محمدی لیکلي د روسیې په مرسته په اور د پترولو شیندل دي ځکه افغانان ډیر حساسیت ورسره لري. لواما ولسوالۍ نه قاري محمد مدني لیکلي روسیا باید د افغانستان ملي ګټو ته په پام سره بې قید او شرطه له افغان ځواکونو سره د پرمختللو نظامي وسایلو مرسته وکړي تر څو د تروریستانو پر وړاندې افغان ځواکونه په ښه مورال وجنګیږي ځکه چې تروریزم ټولې آسیا ته یو جدي ګواښ دی نه یوازې افغانستان ته. او بهلول له کندهار لیکي روسیا باید افغانستان له حکومت سره پوځي مرسته وکړي او دا کار ښه نتیجه ورکوي. قدر من اوریدونکو اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز واورئ چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
ناټو وایي د ترکیې، جرمني او ایټالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنی شمیر وساتي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه څېړونکي هیات خپل رپورټ بشپړ او پرون دوشنبه ولسمشر ته د کتنې لپاره وړاندې کړ. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو یو قومي مشر په سرای محکمه کې وژلی دی. د لوګر امنیه قمندان وایي چې د دې ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ترسره سوو عملیات پر مهال تر شلو وسلوال طالبان مړه او ټپیان سوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په سوریې کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. پاکستاني پولیس وایي په کوټه کې پرون دوشنبه په چاودنه کې ولستنه ووژل شول. ناټو تړون په تیرو دیرلسو کلونو کې تر ټولو ستر پوځي تمرینونه پیلوي. او په جرمني کې د پګې ډا په نوم د سختریزي غورځنګ پلویانو او مخالفینو پرون دوشنبه لاریونونه وکړل.
په کوټه کې تیر مخام په یو خاري بس کې 14 وشو چې په نتیجه کې یو لس کسانو وژل شول او لشلو زیات ټپیان شول. د بلوچستان اعلی وزیر وایي د پیښې قربانیان ټول عام مزدور کاران دي. د 14 مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. په دې اړه تفصیل بارکوال میاخیل اوروي.
د دوشنبه په ماښام د کوټه ښار جنوب لور ته پر سریاب سړک په یو شاري بس کې په داسې حال کې چاودنه وسوه چې لسګونه کسان پکې سپاره وو او لکار روزګاره د کور پر لور روان وو. په چاودنه کې تر دیر شو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته چې سمدستي د کوټه ملکي روغتون ته راوړل شول. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ وایي چاودنه دومره زورووره وه چې دی په خپل هم غږ واورېد او سمدستي خپلو چارواکو او ډاکټرانو ته امر وکړ چې په روغتون کې د ټپیانو د درملنې پار بیڑنای حالت اعلان کړي. عبدالمالک بلوچ په 14 کې د تلفاتو پاړه وایي
اس واقعې کې په زور مذمت کرتا ہوں جو انتہائی غریب اور مزدور
د دې پېښې په کلکه غندنه کوم. زشت زیات بے وزله او مزدور کار خلک پکې ووجل څول چې لکار روزګار خپل کور ته روان وو. دا 14 د کوټې په وشاره بس کې سوي د چله جنا سړک سریاب سړک ته روان وو چې ولس کسان پکې وجل سوي او 22 نور پکې ټپیان سوي دي. 14 مواد د بس پر چت پټې سویو چې د ریموټ کنټرول په وسیله چاودلې دي. په 14 کې دوه ماشومان هم ټپیان سوي وو چې له هغوی څخه یوه د سختو ټپونو له امله سا ورکړې او د یوه بل ماشوم په شمول د شپږو نورو ټپیانو روغتیایي حالت هم مرګونی بلل کیږي. د بلوچستان د داخله چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بکټی وایي تر هغه چې عام بېګنا خلک وژني حکومت به تر هغو آرام ته پرې نه ږدي چې په بشپړه توګه یې ځپلې نه وي. د تیرو درې کلونو د محرم په میاشتو کې چې موږ کوم امنیتي پلانونه جوړ کړي وو ډېر بریالي او سوله ییز وو، خو له بده مرغه په دې محرم کې دا پیښه وسوه. زه خپل ولس ته ډاډ ورکوم چې د بلوچستان حکومت او زموږ امنیتي ادارې به په هیڅ ډول پرې نه ږدي چې ترهګر مو صوبانه آرامه کړي. ترهګر که په هر نامه ترهګري کوي، موږ به تر هغه وخته چې یو ترهګر هم پاتې وي حکومت او خلک به مو د ترهګرۍ په ضد له هیڅ ډول قربانۍ څخه غاړه ونه غړوو. د دې چاودنې مسولیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی منلې او نه هم دا څرګنده شوې چې د چاودنې هدف څوک و، خو پکې وژل شوي اکثره عام خلک دي. دا چاودنه په داسې حال کې وسوه چې د محرم یا حسن حسین د میاشتې په مناسبت په کوټه ښار کې د احتمالي خطر د مخنیوي لپاره کلک امنیت نیول شوی او د ښار پر لویو لارو پولیس او ملیشه سرتیري ښار ته د راتلونکو موټرو تلاشي اخلي او په موټر سایکلونو د دوو کسانو پر ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د ماښام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمنو اوریدونکو، د دې د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه لرو. واورۍ لومړی تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام خپریږي.
د ځوانانو خپرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د موټر چلونې پر مهال محافظتي پټې یا ایمینی کمربند تړئ.
سیوی تړو غږ د څه کوي؟ دا خلک ستا په جرمنی نه ستا کمربند چولای
ډیر کان دا کمربند نه استفاده کوم.
بله کمربند تړم.
موټروان یا ډرایور چې د موټر چلونې په وخت موبایل کاروي لڅ وړ خطرونو سره مخ کیدلی شي.
ما تخپل اورز زنګ راغی، ما غوښتل چې ټلیفون شماره وګورم، زه ټلیفون شماره د چا ده او لمانه موټر ټکر سره بل موټر سره رانه ولګید.
دا څه پنانانه تاندې څنګه کې اورې دوستانو؟ زه نورګل شفق یم. ملګرو، په افغانستان کې د موټر چلونې قانوني لیسنس هغه وخت یو چاته ورکول کیږي چې ترافیکي قوانین زده کړي او لازمیانې بریالی راوځي. په کابل کې د ترافیکو مدیریت ته ګڼ ځوانان د موټر چلونې د لیسنس اخیستلو لپاره ورځي او څو ورځې د ترافیکي قوانینو په درسي ټولګي کې ګډون کوي، چیرې چې دوی ته سپینګیرو، سپینسرو، ماشومانو او نورو اړو کسانو سره د مرستې کولو په څیر د اخلاقي نصیحتونو ترڅنګ دا لارښوونې هم کیږي چې که ترافیکي قوانین پر ځان عملی کړي نو هم به ځان وژغورې او هم نور. په کوم ورځ چې زه د ادارې ته په مرکې پسې ورغلم نو د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسدالله ناستو کسانو ته د موټر چلونې پر مهال د محافظتي کمربند تړلو او د موبایل د نه کارولو د ګټو په اړه خبرې کولې. خو څه وایي چې یار له کوڅې تیر کړه رنګ یې هیر کړه. ځینې ښایي دا خبرې داسې اوري دوستانو چې په یوه غوږ یې واوره او په بلې بیرته وباسه، ځکه خو اکثره موټر چلونکي لیدل کیږي چې د موټر چلونې پر مهال یې موبایل غوږ ته نیولی او محافظتي کمربند یې هم نه دی تړلی. حبیب الله هغه ځوان دی چې یو ځل یې د همدې کمربند د نه تړلو له کبله ډېر ضرر لیدلی، خو بیا هم د محافظتي کمربند په تړلو شرمیږي. ولې؟
سالنګ کې موټر راکته کېدم، له سالنګ نه وینو موټر سره ټکر وکړ. ما موټر فلنکو چو څکلم ټکر وکړ نو د سده د ضربې ظلم مخ شینان بهر واچولم. همدې ضربې له علت ما سره او زما د ملا تیر او باز زینم نور لګ لګ خوشي وي. سی وی تړو غږ د څه کوي؟ دا خلک صدا خو جرمنی نه رستا کمربند چولای دا ډېر زړه کې دا غږونه په موږ باندې کړی.
یعنی وای چې ته ځان ښکارا کوي
خارجیانو سټایل کې؟ دا سټایل د خارجیانو د افغانستان افغانستان د خارج نه د کمربند د چي
او د افغانستان کې بل مشکل هم دی چې د مخ کې سیټ کې دوه کسه کینوي نو چې دوه کسه کینوي یو پټه بچنګ دوه کسه وو تړي کسانګ
دا ډیر زیات مشکل صاحب دوه کسه کینی باز او خاطر کې هتا درې کسه موږ خپل هم درې شه درې کسه هم کینی
یا کله کله ډرایور سره یو بل کسه
هم غلط ډرایور سره صاحب ناس ته مخ تم سره ورسې شاتم سره ورسې د ټیکسي موټر کې دا ډیر زیات مشکل دی
له دغه ځوانانو به هم واورو دوستانو چې دوی د موټر چلاونې پر مهال محافظتي کمربند تړي او کنه
موټر ته ډیر ناس ته مخپل مم نه دی تړل رښتیا وایم دروغ به پکې نه وایو او ملګری می اکثره چې کله موټر ته کینی او کمربند نه دی تړل او داس یو نیم کو ګوره ما غا دغه خلک چې اروپا نه راغلي نو هغه کسان مې لیدلی چې کمربند تړلې نور کسان زنه ګورم چې په دې کار کې چا کمربند تړل
نوم می محمد صابر ده دوه کال کېږي چې ډریوري مې زده کړې ده او ډریوري کوم په کابل ښار کې
بله کمربند تړم کمربند د خګنې لري چې سړی نه پېدې چې ډیر ژوبل شي
ابراهیم ایمان یم او ما موټر زده ده زه خپل ډریوري کوم چې کله خپل وطن طرف خوست طرف زم بیا کله واره تړم ډیر کم دغه کمربند نه استفاده کوم
ولی ولاد کاپی ساده ملګرو چې خپل وظیفه وزګار شي نو ټیکسي چلوي دی وایي چې زه خپل سورلې ته هم وایم چې کمربند وتړي او څوک چې ترافیکی قوانین نه مراتوي جګر خونه کیږم خدای فکر کوي چې د موټر چلونې پر مهال کمربند یوازې په لری سفر کې باید وتړل شي
اشاره ترافیکی حکم ځای ودرېګم قوانین ترافیکی مثلا ټول مراتم خو نور کسان نه مراتي کله کله بخپل جګر خونه کیږم
او دغه امنی کمربند څنګه تړي کنه
ولا کله چې بخپل کابیسا د زمدلته نشدی چې زوم دی خو خنه تړم چې کله هغه کابیسا لری دا کمربند په خو دې منی تړم او حکم نور څوک چې د اختر مو کې تلم سیټ اول کې راته 2000 ورته ول چې کمربند تړا هغه ول څه ګټه لري دا ما ول درا دې ضرور دا زمون ژوند ته ګټه رسي
خو ولی ولا خان د ترافیکی قوانینو لمخې د موټر ل چلانولو ورسته او د ګیر تر بدلولو یا له حرکت کولو هته مخې باید کمربند وتړل شي خنو اوس راځي د پکتیا اوسیدونکو مصطفی او د خوست ولایت لا ابراهیم د دوی د سرغو حالو پوښتو چې چا د موټر چلولو په وخت ایمنی یا محافظتي کمربند نه وتړل او لڅ وړ مشکل سره مخ شول
زمون خپلوان واغې واده وو نو دوه کسان بازار ته تلی واغې نه واپس را روان بریکم کار نو کړي نو کمربندونه نه وتړل نو د وخت کې ګوري چې موټر دی ونی سره ټکر کړي موټر دی ونی سره ټکر کړي نو په شیشې دی باندې وسته او د مخ ته شیشې باندې چويسته او دغه شیشې دغه د ماره یو څنګه تیواله او دغه د غاړې یو څنګه تیواله اخر یې دلته کابل ته ابن سینا شپخانی تر ورسو په دغه ځای کې پروت و یو میاشت د خبرې نشي کوله
یو ځوان موټر ټکر کړي نو د کمربند نه وتړلې دای د شیشې سره د سر لګیدلې او بیا څور از په شپخانه کې وکنه به حاله کومه تتللې
همزولو د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسد الله ګیلمند دی او وایي چې دوی د ترافیکی قوانینو په درسي ټولګیو کې ځوانان د محافظتي کمربند تړلو په ګټو پوهوي خو په واټنونو کې هم د غروزل شوی ډرایوران بیا هم دا قانون پر ځان نه عملي کوي او یا یوازې هغه وخت کمربند تړي چې ترافیک وویني دی وایي په ترافیکی پیښو کې د تلفاتو د ډیروالي یو لوی علت د دغو کمربندونو نه تړل دي ښاغلی اسد الله د موټروانې پر مهال د محافظتي کمربند د تړلو ګټه راخی
کسو کمربند مون لري یوا د سامان سترازی ډریور یا د شیشې نه غورځيږي یا د دروازې نه حتمن مړ کیږي او که کمربند منیب لري د دې حفاظت کې د دې محافظت کې دا ډریور نه پرې دي چې د شیشې نه غورځيږي او یا د دروازې نه
مننه چې تاندې څنګه اوري دوستانو د کابل د ترافیک مدیریت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې په خوا هر کال 50 تر 60 ترافیکی پیښې کېدې چې په دې وروستیو کلونو کې د دغو پیښو کچه نږدې 0 ته راټیټه شوې او څرګنده شوې چې اکثره پیښې د موټروانې پر مهال د موبایل کارولو څخه رامنځته کیږي دوستانو په ترافیکی قوانینو کې د موټر چلونې پر مهال د موبایل استعمال هم منع شوی خو په چا یې منی متی الله عابد هغه ځوان دی چې په خپله خوله اقرار کوي او وایي چې د موټر چلونې پر مهال موبایل کاروي د دې ځینو نور موټر چلونکو پاړه هم وایي چې موبایل کاروي او تر ځان شات ډرایورانو ته هم مزاحمت کوي
شخص هم زخه اول چې کس ډیر ضرور زنګ وینو اتمن جګی خو البته دا یو غیر قانوني کار ده
یعنی تی کله کله کای
کله کله کوم
بیا کله د چاته غوسه نه دراغلی چې شاته ته پس روانې د وخت موبایل نیولې وی او وراندونه کوي
دا چې واقعي بالکل کیږي او ځینې کسان وي خو ځکه شخصا مثلا یو کس موبایل کې تلیفون کوي کله څنګ ته اشاره ولګي ورور رواني بل شاته کس نه چرسات کیږي او دا چې ستا بالکل سرک پر سر کې رواني ستالار هم بند کړی او خبر هم کوي نو سړی ته پسر کې یو شی پیدا کیږي
د پغمان اوسیدونکو محمد افضل ته بغوښ شو چې یو خوا په موبایل مصروف شو او بل خوا یې فکر د موټر ټیپ ته شو بیا نو څه وشول
په باګرام کې ټکرم د بے پامۍ لامل او موټر سرعت اخیسته او سلو یا سلس سپیډ کې روانو نو مخته به اسکل راغې نغنم چې ځان بش کې شټرینګ سره واخیسته موټر په سرک تاور تا تاور تا شو اخر نه کنټرول د تیز او بریک تم خو راچولم د سي ټایرونه په سرک څخه د لاندې د سکندري کندري د ولګي د لاندې کانټینر سر په سرخي هغه سره یو بغل واله ټول توجه ټایپ ته ولا وسلغه دغه موبایل د سي بریک تف خاچول کیږي یا د موټر یو خوازینو د کېتمن غټه د سر په مست کې
وای زړی په څو خیاره یې ویلی را باندې تیرې دي کله یوې بدې تجربې سړی عقل زده کړي دوستانو نو دا هم خیاري ده حبیب الله له یوې وړې حادثې قیمتي درس اخیسته
ما تخپل یو ورځ زنګ راغی ما غوښتل چې ټلیفون شماره وګورم زه ټلیفون شماره د چا ده او لمانه موټر ټکر سره بل موټر سره رانه ولګېده یو څه تاواني هم سوم او مشکل هم ګنا هم د مخپل او ځکه چې ما ټلیفون ته وکتل نو موټر رانه لاړ خو بل موټر ولګېده
اوس هغې نه وروسته څه کوې فرزان کله چې زنګ راشي
څه کله اوس راته زنګ راشي او موټر څنګه ته دروم خپل مشکل حل کوم بعد لغه نظم خپل کار پسې
ځینې کسان فکر کوي چې د ډرایوري په وخت په ګوشکی کې موبایل استعمالول شي ملګرو ځکه چې لاسونه به مصروف نه وي خو د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسدالله دا خبره ردوي او وایي چې د موټروانې پر مهال د موبایل کارول بیخي منه دي خو په یو شرط جواز لري په کوم شرط
تورې مثال په موبایل کې چا سره خبرې کې هغه داسې وخت هم راځي چې هغه په شخړه کې بدلېږي دا ټلیفون په غال مغال کې یا د حسابي معاملات دي یا د ځمکې معاملات دي یا د کور معاملات دي یا خپل کور کې څه مشکلات هغه د ده حواس هغه طرف د موبایل چې د سره خبرې کې هغه طرف ته کېږي یو څوک چې تیرېږي ګرد هغه سړی په موټر باندې وهي یا بل موټر سره تصادم کوي دا خپله یو لوی خطر دی ټول دنیا کې دا استفاده د موبایل په اسناد رانندگی کې مجاز نه دی منه دی یو څوک غواړي چې خبرې وکړي یو زنګ ورته راځي یو عاجل کار لري خپل موټر ښي لاس کې ودري خپل خبرې خلاصې کې بیا بیرته حرکت وکړي ګوشکۍ هم مجاز نه لري او استفاده د موبایل هم مجاز نه لري دا دواړه مجاز نه لري
که څوک د موټر چلونې په وخت موبایل کاروي او یا محافظتي کمربند نه تړي له 500 نیولې تر 3000 افغانۍ پورې یو ترافیک ځای په ځای جریمه کولای شي دا خبره هم ملګرو ښاغلی اسدالله کوي او موږ تاسو ټولو ته یو پیغام هم لري
هغه څوک چې شاملین دي ترافیک دي نه تنه ډېری وران شامل دي ترافیک دي هغه څوک چې پیاده ګرځي هغه څوک چې موټر کې ګرځي هغه څوک چې پار وسیله باندې ګرځي دا ټول شاملین دي ترافیک دي او د دوی نه د مخایش او تقاضا ده چې قانون ترافیک مد نظر ونی چې تر څو چې خپل حیات تضمینی او د نور هم وطنانو حیات تضمینی
نو هم زولو کا ترافیکی قوانین مراعات کړو هم به مخبل ژوند سره لوي او هم د نورو تاندې څنګه هم دوم را ودا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandesange دا او د ازادي رادیو نور خبرونه هم په دې انټرنیټي پته موندل شي www.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه پاړه نظرونه را سره شریکولای شي shafaqn@rferl.org ژوندۍ اوسه
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ روانه خبرونه کې لیوی افغان پیغلوټی سره غږیدلی یو چې په نړیواله کچه د ماشومان په برخه کې د سولې جایزې ته کاندیدا ده دا چې دا څنګه دی جایزې ته کاندیدا شوې ده او د ماشومان لپاره کوم کارونه کړي دي په خبرونه کې به واوري زه مسوده نیازی يم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د خځو په اړه د غونې مهم خبرونه واورو
یو شمیر کلیوالې ښځې د خپلو محصولاتو د خرڅولو لپاره د مناسب بازار له نشتوالي څخه شکایت کوي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې سره راټولې شوې وې، ویلې چې حکومت دوی ته د پور ورکولو او کرهنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې زمینه ورته برابره کړي. له دې سره چې جمهور رئیس اشرف غنی د کرهنیزو تولیداتو په برخه کې د کلیوالو ښځو ونډه مهمه بولي، خو دا ښځې شکایت کوي چې محصولات یې په بازار کې سم ځای نه لري. افغانستان یو کرهنیز هیواد ګڼل کېږي چې په ډېرو سیمو کې د سړیو تر څنګ کلیوالې ښځې د خپلو کورونو په باغونو کې سمارق، زعفران او ځینې نور بوټي ساتي. د کرهنې وزیر اسدالله زمیر په دې برخه کې د ښځو ونډې ته په کتو سره ژمنه کړې چې افغان حکومت به په دې برخه کې کلیوالو ښځو ته لا ډېره ونډه ورکړي. د غور والی وایي په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو اساسي علت دا دی چې نجونې زده کړو ته لاسرسی نه لري. سیما جوینده وایي یوازې د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره ده. دا وایي ټینګه اراده لري چې په دې ولایت کې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. میرمن سیما جوینده تقریبا درې میاشتې کېږي چې د غور د والی په توګه ټاکل شوې ده، باور لري چې کولی شي په دې ولایت کې تر ډېره د ښځو ستونزو ته د حل لار پیدا کړي. په کابل پوهنتون کې د جندر او مطالعاتو په برخه کې د ماسترې لومړنی پروګرام د لومړۍ میرمنې رولا غنی لخوا پرانستل شو. د دې پروګرام په دوه کلنه دوره کې چې د کابل پوهنتون د استادانو لخوا به تدریس ورکول کېږي، 28 تنه چې 15 تنه ښځینه دي له ازموینې وروسته په دې پروګرام کې شامل شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، 14 کلنه عزیزه له خپل کورنۍ سره له 10 کلونو را پدی خوا د مهاجرو په یو کم کې ګډ ژوند تیروي. د دوی کور د خاورو د انبارونو ترڅنګ آباد دی. دوه وړې خاورینې کوټې او د نړۍ په کچه تر ټولو ساده او ابتدایي کور دی چې عزیزه پکې ژوند تیروي. خو عزیزه رحیمزاده ټینګ او غښتلی عزم لري. د کم ماشومانو لپاره ډېری هلې ځلې کوي، د زده کړو زمینه ورته برابروي او د څښاک پاکې اوبه. عزیزه په یبولسم ټولګي کې درس وایي. خدا چی څنګه توانیدلې په دومره واړه عمر کې دومره کارونه وکړي، دارا تخپل کیسه کوي. وایي کله چې زموږ کم ته سرکس راغی او زه یې غړی شوم، نو په سرکس کې د ماشومانو لپاره یوه شورا جوړه شوې وه چې ما هم پکې ګډون وکړ او د ماشومانو ځینې مشکلات مې یاد کړل.
ما وخت کې او مکتب شروع کړم،
کله مې چې لومړی درس شروع کړ هدف مې دا و چې درس وایم او خلکو ته مې خدمت وکړم. بیا زموږ کم ته د سرکس پروګرام راغی او ماشومانو ته تمرین ورکوم. کله چې به ماشومانو تمرین کاوه ډیره به خوشحالیدم. بیا ما هم په دې سرکس کې ځان شامل کړ. وروسته بیا خبره شوم چې په سرکس که هر کال د ماشومانو په اړه یو شورا جوړیږي، نو ما هم پکې غړیتوب واخیست او د کابل د ټولو کمپونو د ماشومانو چې زه یې نماینده وم ستونزې مې راټولې کړې، له پارلمان او نورو اړوندو ارګانونو سره مې شریکې کړې. ما تقریبا 3 کاله د ماشومانو د حقونو په برخه کې کار او فعالیت کړی دی.
په نام صدای اطفال نیز یاد میشه کار کردیم.
عزیزه وایي کله چې په سرکس او کمپ کې له ماشومانو سره یو ځای یم، نو تل ورته وایم چې تاسې هم لکه مشران حق او حقوق لرئ، او همداسې چې لویان غوښتنې لري تاسی هم لري. دا د هغو کارونو یادونه هم کوي چې په کم کې ماشومانو او کورنیو ته کړی دي.
مکه دمی هر جای میرفتم باهشان کار میکردم،
یا له ماشومان سره به هر چی تتلم او تمرین به می ورسره کوه. دوی اوس په دې پوهیدلی چې ماشومان هم لکه لویان د خبرو کولو حق لري. کله چې لویان حق لري چې شورا ولري یا خپل ستونزې له نورو سره شریکې کړي، همداسې ماشومان هم ستونزې لري چې باید ورته رسیدګي وشي. نو ځکه زه دوی ته ډیر کار کوم، ځکه چې زه هم ماشوم یم او د دوی په درد پوهیدای شم. ما د خپل کمپ د ماشومانو لپاره 3 لوی کارونه کړي دي. هغو ماشومانو ته چې ښوونځي 3 دیر لري او له عمومي سرک نه تیریدل، په کمپ کې مې ورته له اول نه تر دویم صنف پورې درس زمینه برابره کړه چې وروسته بیا کولی شي دولتي ښوونځیو ته لاړ شي. بل کار دا و چې زموږ په کمپ کې د څښاک اوبه نه وي. ماشومانو به له ډېرو لرو سیمو نه اوبه راوړلې، له درس نه به هم پاتې ول. نو په کمپ کې مې ورته د اوبو نل جوړ کړ چې اوس ډېر خوشحاله دي. او بل کار مې دا و چې په مکتبونو کې له شاګردانو د هویت تذکیرې غواړي. او زموږ په کمپ کې د مختلفو ولایتونو مهاجر اوسېږي او اوس د اقتصادي ستونزو مالانه شي کولای خپل ولایتونو ته لاړ شي او خپل ماشومان ته تذکيري واخلي. نو ما د اتمې حوزې له رئیس سره 2 ځلې ولیدل او دا ستونزه مو حل کړه. ټول مکتبونو ته استعلام ولېږه چې له بې ځایه شو شاګردانو ته تذکيري ونه غواړي.
استعلام د تمام مکتبو روان کړل.
عزیزه په یوې نالوستې کورنۍ کې ژوند کوي. د ښوونځي په درسونو کې خپله ډېر زحمت باسي او که کوم مضمون ورته مشکل وي شپې ورته سبا کوي چې زده یې کړي. د دې تر څنګ چې کورنۍ ډېرې اقتصادي ستونزې هم لري، سپینګیری پلار یې په کور ناست دی، کار نشي کولای. یوازې مور چې په یوه ښوونځي کې آشپزه ده پیسې راوړي، خو دا بیا هم مبارزه کوي. عزیزه وایي د خپلو فعالیتونو په جریان کې کله ناکله له مزاحمتونو او ځورونو سره هم مخ شوې ده، خو دې هېڅکله دې خبرو ته اهمیت نه دی ورکړی. کارونه یې ورته ډېر مهم دي چې خپل هدف ترلاسه کړي.
هغو ځایونو ته چې زه د رسمي کار لپاره ځم څوک راته څه نه وایي، خو کله ناکله په کام کې له مزاحمتونو سره مخ کېږم. ځینې خلک راته خبرې کوي او کله کله مې د کار خنډ هم ګرځي، خو خلک وایي که د چا په خبرو پسې وګرځېدي د دنیا له کاره به پاتې شي. نو زه هم د ځان او نورو ته د خدمت لپاره ژوند کوم. هېڅکله د چا په کیسه کې نه یم. زما یوازینی هدف دا دی چې ماشومانو ته خدمت وکړم. کله چې څوک راپسې خبرې هم کوي غوږ ورته نه نیسم. هغه څه چې زه غواړم ترسره کړم هماغه کوم چې هدف ته ورسیږم. زه غواړم زموږ په هیواد کې لکه د نورو هیوادونو په څیر د ماشومانو د ستونزو په وړاندې یو اداره موجوده وي چې ماشومان وکولی شي خپلې ستونزې له دې لارې بیان کړي. زه کوښښ کوم چې دا اداره رامنځته کړم چې د ماشومانو ستونزې پکې حل شي.
عزیزی په خپل سیمه کې شاوخوا 200 ماشومانو ته چې ښوونځی ترې ډېر لرې دی او نشي کولای چې زده کړې وکړي، په کم کې تر دویم ټولګي پورې د درس زمینه برابره کړې ده. او تر ټولو مهم کار دا چې په دې کم کې د څښاک پاکې اوبه هم د دې له برکته څښل کېږي، ځکه چې له دې مخکې کورنۍ له ډېرو ستونزو سره مخ وي او ماشومانو به یې له ډېر لرې ځای نه اوبه راوړلې. نو دې په خپلو هلو ځلو کورنیو ته پاکې اوبه برابرې کړې.
نال د می جپوت مخ کې دلته په کام کې د اوبو بابا او نال موجود وو، خو کله چې نال وچو د کام اوسیدونکو له ډیرو ستونزو سره مخ شول. ماشومانو به له ډیر لري ځای وبراوړي. بیا زه درې میاشتې د کلیو او پراختیا وزارت ته لاړم او هیله مې ترې وکړه چې د کام اوسیدونکو اوبه نه لري او هغوی ته باید د پاکو اوبو د لرلو چاره وکړي. هغوی هم زموږ خبره ومنله او له ډیرو هلو ځلو وروسته مې وکړای شو کام ته اوبه برابرې کړم. کله چې خلکو ته خدمت کوم ډیره خوشحالیږم، ځکه چې هم ځان او هم
خودم به هم دیگرو میگم ثوابم خورما.
د مهاجرینو د کمپ یو شمیر ماشومان چې د عزیزی د کارونو له برکته درس وایي او پاکو اوبو ته لاسرسی لري له دې نه ډیر خوشاله دي او مننه ترې کوي. د کمپ یو اوسیدونکی چې لس کاله عمر لري وایي ډیر مې خوښېدل چې درس ووایم، خو دا چې مکتب ته لاره ډیره وه او نه شوم ورتلای، اوس د عزیزی له برکته په کمپ کې درس وایم او لیک لوست کولای شم.
آرزو داشتم که مکتب باشه، بگ داشته باشیم.
مخکې میل درلوده چې درس وایم، کتابونه او بکسه ولرم، خو مکتب ډیر لري وو. اوس چې عزیزه په کام کې موږ ته مکتب جوړ کړی ډیر خوشاله یم. لیک لوست مې زده کړی، لوحې ویلی شم او پیسې هم شمیرلی شم. زموږ د کام ډیر نجونې اوس درس وایي.
د کمپ یوه بله اوسیدونکې مارینا چې پخوا به یې له ډېر لرې ځای نه اوبه راوړلې ډېره په تکلیف وه او له درسونو به هم پاتې وه، وایي د عزیزې هڅې وې چې اوبه زموږ د کور تر څنګ دي. ډېره خوشحاله یم او ټول ورته دعا کوو.
عزیزه بسیار تشکر میکنیم.
زه له عزیزې نه مننه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړ او پاکې اوبه راته برابرې کړې. مخکې ډېر په زحمت وو، له سړک نه به تېرېدلو او له ډېر لرې لارې نه به مو اوبه راوړلې. کلي به مو چټل وو، له درسونه به هم پاتې وو. اوس ټول ترې خوشحاله یو. مور او پلار مې او زموږ ټول ګاونډیان دعا ورته کوي.
همسایهای ما خوش هستن. من
عزیزه رحیمزاده د سرکس ادارې لخوا د ماشومانو د سولې د جایزې ته کاندیده شوې ده. دا جایزه د ماشومانو د حقونو د موسسې لخوا هغه چاته ورکول کیږي چې د ماشومانو د حقونو لپاره یې کار کړی وي. عزیزه د دې جایزې په اړه وایي: هغه کارونه چې ما د کمپ د ماشومانو لپاره کړی دي جایزې ته کاندیده شوې یم. دوه نور رقیبان هم لرم چې د لایبیریا او پورتوریکو له هیوادونو څخه دي. دا وایي: ډېر اطمینان لرم چې دا جایزه به زه ګټم.
دغه کارونه مې چې په کم کې د ماشومانو او کورنیو لپاره کړي دي، زموږ د سرکس ادارې له دې ټولو کارونو نه یوه ویډیو اخیستې وه او هغې ادارې ته چې دا سیالۍ په لاره اچولې ده د انټرنیټ له لارې لیږلې وه. هغوی بیا زما په شمول د درې تنو کارونه قبول کړي وه چې هغه دوه نور د لایبیریا او پورتوریکو هیوادونو څخه دي. زه ډېر اطمینان لرم چې دا جایزه به زه ګټم، ځکه چې زما کارونه ډېر مؤثر وو او زموږ د هیواد ماشومان په یو ډېر بد حالت کې دي او شاید دا جایزه زه وګټم.
100% اطمینانی دارم که شاید خودم هم باشم.
اغلی عزیزه وای راتلون کې تدیر پلانونه لرم، غواړم حقوق یا ژورنالیزم ولولم چې د میرمنو او ماشومانو له حقوقو دفاع وکړم. دا وای کله چې د جایزې مراسم متزي نو د افغان ماشومانو ډیر مشکلات لزان سره یاداش کړي او ټول سره به شریکوي.
بعد از اینکه مکتب خلاص کنم رشته
په راتلون کې غواړم کلمې چې مکتب خلاص کړه حقوق او ژورنالیزم ولولم، ځکه چې زموږ په هیواد کې د ښځو او ماشومانو حقوقونه ډیر تر پښو لاندې شوي دي. غواړم د دوی غږ خلکو ته ورسوم. په هغه هیواد کې چې د سوري جایزې لپاره دا مراسم جوړیږي، ما د ماشومانو دیرش اساسي ستونزې له ځان سره یادښت کړي چې ټولې حقیقت دي او دا هغه ستونزې دي چې په ما هم تیرې شوي دي. هغوی ته به یې بیانوم. د ماشومانو د ژوند په باب بیلابیل انځورونه هم لرم چې هغوی یې وویني.
بعضی تصویران دارم برشان گزارش میگذارم که ببینن که واقعیت است.
درنو اوریدونکو، خوشحال بابا وای کفلک دې د زمری په خوله کې ورکی، د زمری په خوله کې مپریک د همت. عزیزه هم له همداسې یو برخلیک سره مخ ده، سره لدی چې اقتصادي ستونزې لري، د ژوند ډيري سړی تودې لیدلې، خو بیا هم مبارزه کوي او کوشش کوي چې ځان او نورو ته د ښه ژوند اسباب برابر کړي. او د همدې کوششونو نتیجه ده چې نن ورځ په نړیواله کچه یوې معتبر جایزې ته کاندید ده او د ژوند مسیر په بره د بدلون خواته روان دی. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسي ملاتړ دی.